עם השי. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخوا د یو لیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوی هم د امده خبرونې د سر موضوع ده. نن د مارچ 8 د خځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د خځو فعالانی وایي افغانستان کې لا هم دوی له توپیری چلن سره مخامخ دي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي نور راپور نه هم درته لرو خو تر هر څه مخ کې پام کړی دی سات خبرونه ته طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان د نوې طرحې یو کاپی تر لاسه کړی ده. زلمی خلیلزاد د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او د امریکا دفاع وزارت وایي د ځان د دفاع لپاره هر لازم اقدام کوي. بشپړ خبرونه طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان ته د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا لخوا دغه طرح حکومت ته وسپارله. د طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه له دولتي سرچینو څه نه دي ویلي خو دومره ویل شوي چې که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. د همدې طرحې له مخې ملګري ملتونه هوډ لري چې د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه هم جوړه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلي شنکر پرون یک شنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د ویلي چې دواړه لوري باید د پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویاند رویا د ادرس د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
وزارت عمر زنان تسلیم برین دارد که همه مؤسسات که
در شدو چار وزارت په پام کې لري ټولې ملي او نړیوالې موسسې چې د شدو په برخه کې فعالیت کوي باید د شدو چار وزارت ته ځواب ویونکي وي. زموږ د وزارت تر پام او پالیسی لاندې فعالیت وکړي. په تیرو کلونو کې د شدو په اړه ډېر فعالیتونه سوي خو دا پاشلي فعالیتونه وو ځکه نه توانېدلې د شدو وضعیت بهتره کړای سو.
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کړم.
میرمن دادرس وایي په 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوي او د نورو کلونو پرتله د ښځو ستونزې پکې کمې وې خو په خبره یې هدفي وجنو د ښځو ژوند تریخ کړی و. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 380 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
ټولګټو وزارت 340 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړک سړکونه شامل دي. د محلي رسنیو د راپور لمخې د استوایی گینی په یو پوځي مرکز کې 14 لک تر لګه شلتنه وجلی او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړی دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو اوبیانګ انګویما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د دیامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه و ساتل شوي چاودلي دي. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه 15 چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایي ګینې د روغتیا او ټولنیزې رفاه وزارت ویلي ډیر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن دا خبره پرون یکشنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې د څیرمه یو راکټ ولګید. په دغې پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د ایتلاف او امریکا پوځیان هم دېره دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او معلومه کړي چې څوک یې مسؤل و. او وروستی خبر هم دا چې تر دې وروسته به په دوبۍ کې په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورټ په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې پرمختللې وسیلې به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخلي او بیا به مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو کتارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي خو پرون یکشنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوې برابروي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي خپرونې لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی دی. افغان چارواکي هم د دې لیک رسیدل تاییدوي.
موږ دا تاییدوو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
لیک کې ویل شوي چې د ترکیې په کوربتوب به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه دې غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی. غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. د دغه خبرو
نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. افغان میرمنو ته دا ورځ په څه معنا؟
هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼلی شي، الله به هغې ته برابر حق ورکړی شي.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوشی شوه. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی دی. انټونی بلنکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیې په کوربتوب په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نور وړاندیزونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ افغان حکومت ته د نوي حکومت یوه طرحه وسپارله. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو موږ دا تاییدوو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي د غرض دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي. په هغې کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. شغلی موهیب د یک شمې پورس په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. شغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې لپاره راهیسې لومړی سفر وو، تر کابل وروسته د وهیت لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ممکن بوزری راځي کشورا ز شاتو مدیریت ملل متحد
ممکن د ملګرو ملتونو تر چتر او مدیریت لاندې د چینو هیوادونو په حضور کې د افغان د په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکره شای دا ور له پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیه او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت تیر اونۍ ویلي وو ترکیه د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپل ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي. د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سوي چې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی وو.
و مریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست تایید کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لیک تر لاسه کړي. په لیک کې انټونی بلینکن ویلي چې د سولو مذاکرو د چټکتیا د لپاره د ترکیه کې د ترکیه په قربتوب د لوړې کچې یو غونډه راوبلل شي. ترکیه څومره کولای شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا په برخه کې مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح د پښتنه په امریکا کې د اوهایو پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز لمشر عالم پایان څخه د مرکې په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وخت کې د خپل لشکر راوسو چې بل مقابل د طالبانو د خواص څخه دا تشدد او دا وایلنس او دا کشتار او دا کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس دغه معلوماتو چې هغه خبرې اترې روانې دي او زما په خل د امریکا نظر دا دي چې دا خبرې د دوه څخه راوړي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دي چې په خپله د ترکیه د ناتو غړي دي نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کیږي، څه پیشبیني نشي کولای چې دا د مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیه سره چې د هغو عکس العمل به سوي نو دا ټول اندازهګیري کوي نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د غراز د ایران او روسیې ترڅنګ د ملګری ملتونو د سیمې د هیوادونو یو غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټور ثابت شي دغه سیاحتسه
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لنجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زهم یم دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتل چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته، نه د هغو عضویت نشته په دې کې. نو دلته دا باید یو منطقوي چې دا د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي، او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسه هم پکې شامل وي، د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا 55 مسلمان ممالک دي، د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغسې دا د ټولو خواوو څخه د افغانستان لانجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد و د طالبانو سره به خبرې کوي، دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بلې، د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیلې مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخکې کیږي یا خپل غږ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاري سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. نن په دې تیرو تقریبا دوه لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا د عربو اتحاد چې دی، دلته د عربو د اسرائیلو مسله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې، خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین، دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه دغه د یمن مسله ده، د اسرائیلو مسله ده، دا د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري، چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي. چې د افغانستان مسله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسی، اول دوهم دریم د لسمه مسله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د افغانستان حکومت کله چې د سولې په مذاکرو کې شل ورځنی وقفه راتلله، غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه د افغانستان کې دننه مخته یوړل شي، خو داسې معلومیږي چې د افغانستان حکومت په دې هڅه کې بریالی نه شو. اوس چې ترکیه پیشنهادي جوړ فکر کوي چې دا د همغې غوښتنې دوام دی.
د ترکیه شکر چې په افغانستان کې سوې دي، یو مسله دا ده چې دا ترکیه په افغانستان کې مداخله ونه کړل. د بل خوا څخه چې تاسو ورته ګورئ، د افغانستان او د ترکیې علایق عین د ترکیې عثماني په وختو کې ډېر نږدې علایق موجود و، او دا د افغانستان حربي پوهنتون په افغانستان کې د خپل د طب فاکولټه، دا ټول تقریبا په اول سر کې د ترکان رااله، د ترکانو د افغانستان همکاري ډېر لوی تاریخ لري. دا نو په دې لحاظ باندې داسې کېدای شي چې ترکیه په افغانستان کې یو محبوبیت لري، خلق په مابین کې د عوامو په مقابل کې. ترکیه مهم مملکت دی، زه فکر کوم چې دا ترکیه چې څه وایي یا څه کوي، د هغه وزن، د هغه اهمیت، دا چې قطر چی شي کوي یا پاکستان چی شي کوي یا دولت امارات چی شي کوي، تر هغو مهم دی. هم د اروپا د نگاه څخه چې تاسو د اروپا له خوا څخه ورته ګوري، او هم د اسلامي نړۍ د خوا څخه ورته ګوري.
د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر عالم پایاند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د عکس د سپی په سر باندې تکوالو،
پرمختګ او پر شاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود،
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. اوس به راشو دې ته چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. اجمل انت به غوښ چې د زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکلي، له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوي ضربالجل پرانیژدې کېدو، طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هیواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو زیاتېږي. ورځپاڼه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي، د خپل کوچني زوی ښوونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې. هغې ګارډین ته ویلي، ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي. وړاندې راغلی، اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مله وي. صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی، د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د نوبت به کله رسېږي. د افغانستان مختلفې سیمې، په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل، په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي چې تر ډېره یې هدف خبریالان، مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي. ګارډین وړاندې ویلي، د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 بجو او 9:30 بجو ترمنځ وخت کې کیږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي، خو هیڅوک د ډېرو دې بریدونو مسولیت پر غاړه نه اخلي. د ورسپانې په وینا د یو شمیر دی بریدونو مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. افغان امنیتي چارواکي عموما د دې بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دی بریدونو کې لاس لرل رد کړي. که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی له طالب استازو سره دوحه کې په خبرو بوخت دی، خو دا خبرې ډېرې ورو او له کوم پرمختګ پرته روانې دي او تر څنګ یې افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ګارډین برطانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې، خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده. دا فلم د یو پاخ عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشهي وضعیت ننګول دي، هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي. د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم بردارې ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخ عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري. شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټره ده. د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپله د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوې. هغې د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوې څهره وړاندې کړي. شهربانو ویلي ممکنه ده چې د غم او کړاو ترمنځ مینه او خندا هم ومندل شي.
اوس هم راځو د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت ځینو راپورونو ته. سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا ویروس سره د مبارزې په حال کې دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې ویروس اخته شول، خو وګورو چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ښځو ونډه څه وه. تفصیل په دې راپور کې.
په تېر یو کال کې کورونا وایروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ. خزی هم په بیلابیلو برخو کې له دې وایروس سره مخ وي، خو افغانستان کې د کرونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه وه؟ په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ له کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټه جوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده. د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزې وې هم یادې کمیټې ته کار کاوه. د عامې روغتیا وزارت د کرونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي رډو ته وویل د کرونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبرۍ کې د طبي عالي شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده. نوموړی د کرونا وایروس په مهارولو کې د ښځو ونډه په دوو برخو ویشي.
لومړی د ښځو ورځې ټولو قدرمنو او باعزتو خویندو او میندو ته مبارکباد وایم. شزه د کرونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري، کورونی او ټولنیز ونډه چې په دې برخه کې د متوسطو او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزو ونډه ډیره مهمه ده. د شزه رول په روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر، نرس، قابله، پرستار، لبران، د بیرنیو څانګو متخصصین چې بدون د دوی له برخه څخه د کورونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخه ها خو خزو د کورونا وایروس سره د مبارزې عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسول فرشته زاهدی وایي د هغو خزو لړلې ده چې د ولایت په کچه له کورونا وایروس سره مبارزې کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پر دې چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15,000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بیل ده چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټر مشغان الیاسی وایي خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
ما حراس ازي داشتیم که خدای نکړه انټونا به طرف خانه و
موږ د لویو ستونزو له ډلې یو هم کور ته تلل وو. یعنی موږ له دې ویره درلوده چې خدای مکړه دا ویروس کورنۍ ته ونه لیږدو، ځکه چې اولادونه مو هلته ژوند کوه. له دې امله موږ اندېښمن وو.
مریضای کورنۍ ته اونجا تداوي میشه بسیار به مشکل مو سوار موتر میشینیم.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو ښځینه کارکوونکو شمیرې چې د کرونا وایروس برخې کې یې کار کاوه نه لري، خو د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د 16,000 روغتیایي کارکوونکو له ډلې 30-30% یې ښځې دي، خو څومره ښځینه ډاکټرانې د کرونا وایروس له امله مړې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری:
کرونا د ویروس د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 9 روغتیایي کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې په دې کې 10 د 19 طبقې څخه دي.
په داسې حال کې چې افغاني ښځې په بېلابېلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري، خو د افغانستان سنتي ټولنې یې تر ډېره پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. لوړ شمېر یې له خپلو حقونو بې برخې دي او ډېرو کمو یې چې بیا دا پولې نړولي د فعالیت په بېلابېلو ډګرونو کې له خورا امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په دې راپور کې مو دا واوریدل چې افغان ښځو د کورونا په مبارزه کې 100 څه ونډه درلوده. نن د ښځو د پیوستون یا د ښځو د یو ځایوالي نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع او ملاتړ په خاطر لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له پرون راهیسې د دغه ورځې لمانځل پیل شوی او نن هم په بېلابېلو ولایتونو کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډې جوړیږي. او موږ هم درته په روانه خپرونه کې یا په راتلونکو خپرونو کې د بېلابېلو ولایتونو د غونډو حال درکوو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د مارچ د 8 لمانځنه باید داسې وشي چې په ټولنه کې ښځو ته د نارینهو په شان برابر حق ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعاله چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کنفرانس ته راغلې لایبا یوسفزی وایي جنگ نارینه وو راوستی خو امن به ښځې راولي. له آغلي یوسفزی سره د دغه کنفرانس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د دغې ورځې په اړه ترې پوښتلې.
اتم مارچ چې کوم دی د ښځو لپاره یادیږي چې دا د ښځو ورځ ده. حالانکه هر ورځ د ښځو ورځ ده. غریبانان ټول ورځ د سهار نه تر ماښام پورې کار کوي. بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو د هغې په اوبو باندې ډبل بوج دی. هم بهر کار کوي هم دننه کار کوي، ځکه چې زه پخپل د دې حالاتو مدلی څنګه تېرېږم. اتم مارچ په منزل به خوند لیوي چې زنانو ته په ټوله نړۍ کې بشمول د پسماندم ملکونه لکه افغانستان پاکستان چې دې ته ښځو ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي الله باغې ته برابر حق ورکړل شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا ښځه ده نه، یو اولې تاسو انسان وګڼئ. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي تاسو زموږ خور مور یا مېرمن ده او مور ده، باید موږ د ټولو رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق وګورئ. نو د اتم مارچ په حالې سره خو به دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دکې ښه ډېرې حصه واخلي، په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حوالې سره، د کورنو تشدد په حوالو سره، د جنگ په حوالې سره. او زوی چې دی
کېغلی سبزی فکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مېرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نه غټه خبره خو امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه ښځه دا سړی نه یو په درې چې کوم دی هغه ځپلې کېږي. د هغې کورودان ځي، د هغې پلار ځي، د هغې رور ځي، او هغه کونډ هم شي، هغه یتیم هم شي، هغه بېروره هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا ده چې تعلیم زیات نشته، او که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکری او د څه هنر کولو زده کولو د کور نه بهر تګ اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغې د کور مشران کشران تلی ځوانان نو هغه بس کې
ستاسو پام باندې نامنې او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خزر راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړی کړی دی. د دنیا بے جنگ عظیم وګورې، کو دویم وګورې، کو دا وګورې، کو داعش وګورې، کو طالب وګورې، کو عام خلک وګورې، سیاستوال وګورې، دا ټول سړی دي جنگ دی راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي. د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره باندې، کو په سیاسي وي کو په سماجي توګه وي، دغه امن د پاره به دي کار کوي. او چې کله د دې غږ په امن کې نړیوال خلک پوري او دې ته دا کامیابي ملو شي، نو زه یقین دي چې دوی به خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
د ښځو فعاله لایبا یوسفزی و چې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمانه است جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو په دویم نیمای کې درته چې له خبرونو وروسته راځي دوا پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. هلته درته یو راپور هم لرو چې په ایران کې د برېټانیا اصله ایرانۍ د خوشی کېدو په اړه دی. اوس اته نیمه بجې شوې په مکرې د خبرونو لنډیسته. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغه طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا دغه طرحه حکومت ته وسپارله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګ بحث وکړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویان دی رویا د ادرس دا څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 360 کیلومتره په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لړ کې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړېږي. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د استوایي ګینې په یوې پوځي اډې کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن دا خبره پرون یک شمه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.5 څپو خبرونه لري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو دا به واوري چې ایرانی الاصله بریتانوي ناظرین زاغری راتکلیف پرون یک شنبه له زندانه خوشې شوه. هغه د ټامسن رویټرز خیریه بنسټ ته کار کوي چې په 2018 کال کې له بریتانیا ایران ته د تګ پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې تور لګول شوی چې د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله خو میرمن ناظرین دا تورونه رد کړي. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د تهران له ایوین زندانه د یو خیریه بنسټ د کارکونکو د خوشی کېدلو موضوع پرون یک شنبه خبر جوړونکې سوه. نازنین زاغری راتکلیف 15 کاله په زندان کې تیر کړل خو تر اوسه معلومه نه ده چې تر خوشی کېدو وروسته له ایرانه د وتلو اجازه لري کنه. د ټامسن رویټرز خیریه بنسټ اجرایه مشر انټونیو زاپولا پرون یک شنبه د فرانسې خبری اژانس ته وویل له نازنین زاغری راتکلیف سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي چې روح یې شوه.
She was really pleased. She was very happy. I haven't heard her
these. هغه ډیره خوشاله و. له هغه وخت چې زندانی شوه د هغه شخص مې د سینو واورېدلې. هغه راته وویل چې احساس یې غیر معمولی دی. د واتس اپ پیغام کې د زړه نشراولې جله او له شک پرته چې شروه یې و.
میرمن نازنین زغری راتکلیف چې اوس د 22 کلونو ده د بریتانیا تابعیت هم لري. هغه چې کلونه کلونه یې د ټامسن رویټرز خیریه بنسټ د پروژو د مدیر په توګه کار کړی. په 2018 کال کې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته ولاړه چې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نیمه رسمي خبری اژانس اسنا راپور ورکړی ایرانیل اصله نازنین زاغری راتکلیف چې د بریتانیا تابعیت هم لري باید را روانه شنبه یو بار بیا محکمې ته حاضر شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب پرون په ویلامیه کې وویل چې میرمن نازنین باید سمدلاسه خوشي او په بریتانیا کې خپلې کورنۍ ته ستنسي. ایرانی چارواکو تور لګولې چې میرمن نازنین زاغری راتکلیف د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله خو میرمن نازنین دا ادعا رد کړې ده. د نازنین زغری راتکلیف میړه ریچارډ راتکلیف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د ایران حکومت نورې پلمې ونه کړي. میرمنې باید د مارچ پر 1 د 15 کلونو بند تر تیرولو وروسته خوشی کېدلی. تر دې مخکې د بریتانیا دولت خبرداری ورکړی و که نازنین زغری راتکلیف بیا محکومه یا زندان ته واچول سي له ایران سره به پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او دغه راز د راپورونو او خبرونو متن هم هلته لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ د تازه ویډیوګانو نه به خبرېږئ. له دې سره د دغه خبری خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالحمید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي کې د دوه د زوی نوم د پلار له نامه سره توپیر لري. دی وایي د ده نوم عبدالحمید دی خو په ښوونځي کې د لاغه لیکل شوی دی. دی وایي څو کاله کېږي چې زوی په همدې اشتباه شوي نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی. دی وایي د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د ده او د زوی نوم یو شان شي څو کلونه کېږي چې په دفترونو ګرځي او کار یې نه کېږي. دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو د عمومي مدیر ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د لوګر د ولایت اوسېدونکی عبدالمحمد هغې د ولسوالۍ زما د زوی نوم په مکتب کې نوم یې صحیح دی زه چې پلار یم د ما نوم کې اشتباه ده غلط لیکل شوی د لاغا لیکل شوی هغه میرویس دی د لاغا لیکل شوی د ما نوم چې دی عبدالحمید دی دغه غواړم چې دغه زوی نوم مې په مکتب کې صحیح شي.
په دې هکله د ښوونځي ته مراجعه کړې؟
زه چې کله دلته مکتب ته وویل چې دغه د ما د زوی د پلار نوم غلط لیکل شوی دا اشتباه ده په مکتب کې در راته جوړ کړي هغه اسلام خاطره که وایي ورسه ولسوالي رئیس محکمه ته ویل چې دغه ورور داسې مشکل لري دی نوم یې صحیح ده د زوی د پلار نوم غلط دی و ولسوال صاحب دا زموږ مربوط نه کېږي دا ورور همغه مکتب کې جوړېږي په دغه ماده باندې په هغه ماده دا زموږ اس مربوط نه زموږ مربوط کېږي دا خپل مکتب کې جوړېږي مکتب ته راځم مکتب کې نه جوړېږي څه ولسوالي بګرامي ته ځم هلته وایي تاسو وثیقه جوړ کړئ اوس زه نه پوهېږم څه شی وکړم او چېرته لاړ شم.
زوی د اوس له لوګره کابل ته تبدیل کړی؟
بلکل زما زوی په خصوصي مکتب کې ده هلته لوګر کې په انسه و دولتي مکتب کې اوس خصوصي مکتب کې ده ولایتیو کې دی یو مکتب کې و د بل مکتب وایي زه انشاءالله جوړومې یو دوه درې کاله تېر کړه، هغه هم نوې وثیقه جوړ کړه، بیا د بل مکتب ته سره هم دا وایي جوړېږي جوړېږي، نن خو اوس د قرنطینو کې بند و، دا اوس بېرته خاطره کړه ستاسو وثیقه جوړ کړي، یعنې وثیقه هلته لاړ محکمې ته ځو وایي څه شی درته جوړ کړم، کوم خط لري، کوم فرمان لري، څه شی دا د ما مربوط نه کېږي، ولایت وایي د ما مربوط نه کېږي، ولسوال محمد هغه د لوګر وایي د ما مربوط نه کېږي، هغوی درته ویل ما ته ویل چې دغه د تا د زوی تذکیره چې دی موږ دغه تصدیق کوو، تذکیره کې نوم د پلار نوم بالکل صحیح دی، څه مشکل نشته، نور موږ مربوط نه کېږي.
څومره وخت کېږي چې دغه ستونزې پسې سرګردانه؟
تقریبا یاره موږ ورته زه راغلم د څلور د دریم څلورم سم کې اوس شروع ورته کړی دی، سر درک نه ښکاري، همدا وایي چې وثیقه کله دې خواته ځو کله خو زه م خپله وظیفه لرم په خپله کابل کې نه اوسېږم، کله یو ولایت کې به وسیرات کې مزه خپله نه هم سیولاس چوټي رسختي راځو په غلط رسختي کې ولکه نه پیږي کوم خواته لاړ شو.
زوی دې په همدغه نامه لوړو ټولګیو ته تللی، یعنی ارتقای کړی؟
او هغه ارتقا کوي، دغه مثال دریم صنف ویل څلورم پنځم شپږم اوس لسم صنف کې دی، او په هغه نوم باندې وي نوم چې اشتباه دی، تذکیره که صحیح ده مکتب کې اشتباه دی.
اوس په کوم ټولګي کې دی؟
اوس فعلا په لیسه خصوصي څه کې دی، حنزله انصاف ولایته کې دی.
ستا په نظر که دی له دولسم ټولګي نه فارغ شي څه ستونزه به ورته پېښه شي؟
او دا څنګه جوړېږي؟ څه مثال دی، یو چېرته لاړ شو ولسوالۍ کې یو څه عریضه یو شی موږ ته تایید کړي وایي دا خو ورور د پلار نوم غلط دی، دا خو اشتباه دی، دا نو دومره غټه ستونزه جوړېږي چې ولکه موږ ولکه د شپې موږ ته خوب راځي داسې رقم مشکل دی، هغوی وایي څه دې خواته راسه، دوی وایي دې خواته لاړسه، بیا د دې مشکل جوړېږي، ډېر سخت مشکل جوړېږي.
ښه ته وایي چې په دې دومره موده کې هېڅ چا مشوره هم در نه کړه او مرسته هم در سره ونه کړه؟
همدا خبره ده، اوس خو دلته چې ورځي وایي ولسوالۍ ته لاړسه، دلته چې راځي نظارت ته لاړځي وایي مکتب نه چې ځي وایي ولسوالۍ ته لاړسه، وایي ریاست ته لاړسه، ولایت ته لاړسه، لوګر ته لاړسه، داسې راته نه د هغه شعبې مربوط تاسو کېږي سال ته لاړ سم خپل شکایت خپل عرض وکړم څه چېرته لاړ سم څه شی وکړم زه حاضر یم، لس زه رسختي کې راځم کته پورته هېڅ سره درک هغه د چا خبره نخ سر نه ښکاره کېږي چې کوم خواته لاړ سه څه شی وکړو، موږ غواړو چې دغه د معارف مربوط کوم څانګه چې دی چې شخصي مکتبونه هلته ثبت راجستر دی هغوی سره شریک سي موږ څه شی وکړو چېرته لاړ سو.
ښه، دغه ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو.
خیر اوسې، بیا زه په جریان کې کېږم که څنګه؟
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام کو تعقیب کړی، دا به واوري چې ښاغلی بابر تاسې ته سوی او بیا هم موږ ته تلیفون کولی شئ چې د موضوع په هکله درته معلومات درکړو.
تشکر، السلام علیکم.
دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو له عمومي رئیس ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه. بابر صاحب د تلیفون کوونکي ستونزه به مو اورېدلې وي. دی وایي په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اشتباه لیکل شوی دی، نو د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اصلاح شي څو کاله کېږي چې دې ستونزې پسې ګرځي. که دی تاسو ته مراجعه وکړي په دې برخه کې به ورسره سم مرسته وکړئ.
اکثرا دسې مکتوب کې د شاګردان اکثرا په دې مشکل سره مواجه دي، چون تیر کلونه خلک چې تذکیری اخیستي دي پاسوان او پیشوان کې دا مشکل لري، زیات خلک محمد یا نور مسایل یا حاجی ورسره زیاتوي، په تذکیره کې نه وي، اما په وخت د ثبتنام کې والدین د خپل ځان نه یو محمد او پاسوان او پیشوان ورکوي، کله چې بیا ادارې د مکتب تذکره تر غواړي بیا هلته فارغ وي، منتها تر لسم یو لسم پورې دا مشکل په خپله اداره کې حل کېږي، چې دولسم نه بیا فارغ وي هغه بیا طرزعمل لري، هغه طرزعمل باید دی طی مراحل کې.
د دې لپاره چې دغه ستونزه تکرار نه شي د زده کوونکو کورنیو ته څه سپارښتنه لرئ؟
والدین نه دا خواهش کوم چې کله دوی ثبتنام کوي د ثبتنام په وخت کې خپلې تذکیره راوړي چې هلته دقیق ثبتنام شي.
جناب بابر، دی وایي زوی په همدغه اشتباه نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی او سره له دې چې د دغه ستونزې حل پسې ګرځي خو کار یې نه دی شوی.
دا هیڅ مشکل نه لري، فقط په اسنادو کې خپله تذکره راوړي چې تذکره وزارت بخښنه غواړم ریاست ثبت الاول نفوس ته کړي وه، هغه تذکره راځي، هغه تذکره دوی دوباره په جدول نتایج کې په کتاب به اساس کې درج کیږي، ملاحظه کیږي، امضا کیږي، تذکره ورسره یو ځای کېږي، د اسناد سره هېڅ مشکل نه لري، دا په خپله اداره کې حل کېږي.
بابر صاحب، که بیا هم د نوموړې ستونزه حل نه شي او تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړئ؟
خالص باش میرا ورکه زپ د ورته راهنمایی کوم هیڅ مشکل نه لري زه مکتب سره د مدیر مسؤل سره ځغږیږم دا موضوع ور سره شریکوم راهنمایی کوم دا مشکل دومره جدي نه دی چې تاسو ته یاره شوی دی خپل ادارې ته چاره شوی اداره د حل یارې ورته پیدا کول
مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې عبدالحمید وایي د ښوونځي په اسنادو کې د لاغا لیکل شوی دی دی وایي د دې لپاره چې په آینده کې په دې سه کې څه ستونزه رامنځته نه شي غواړي نوم یې د ښوونځي په اسنادو کې اصلاح شي او د خصوصي ښوونځي عمومي رئیس ښاغلي محمد داود بابر وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې ټکواله
ټکوله پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغو دوستانو نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ ته موضوع د پیغام بو وورو
بل السلام علیکم زه محمد ساق افغانم د کندهار څخه زه مړ یو علیکم پیدا کړی دی د تو کال دی دلمن دی دلمن نه داري ول سوالې دي چې ډېر څه بغاره وخت یې د خپل قوت زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دی کورنۍ ما ژغوري راځي خپل کوشنۍ دی بوزي زموږ دغه د درې او کې چې موږ تاسو سره سره دغه ټول د ټلیفون شمیره اوسوایم سپر و سپر د دوا یو نه کینزه و دوا په شمیره بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په دې شمیره یو ځل بیا سپر آیا د کینزو دوا نه کینزه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اتیا په دې و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زمبکار دواک پہ دیشن مندی نات لوا شیر مسوالی سخه ساتھی راجہ تا پیغام پریس دما مشک میم دا پیغام پریس شی ول دنت یورو د محمد دوین په نامه باندې شی مشوره په نانا باندې دی د کوچان سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د دې په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون 0 2 2 7 5 3 0 2 د ټلیفون شمیره تل بیا 0 2 2 8 5 3 0 2 د ټلیفون په لښ میرا 0 3 0 1 0 8 میرا د دې 0 3 0 1 0 8.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 دوه یاو یاو دوه چلور یاو یاو پینزه.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړي وو. دا د موږ هم در تخبره کړه. اوس به د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عادلخیل د کریانه. د ازادۍ راډیو ټول تر کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد سلام، زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې اتیش کال کې چې ورک شوی، د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زموږ ورور او دا خسر یې ورک شوی دی د پېښور د ګنج د سیمې نه. نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده موږ سره په دغه تماس وري. اته څلور شپږ دوه څلور پنځه بل شمېره صفر واویا شپږ څلور نه شپږ اته څلور شپږ. ډیره مننه ازادۍ راډیو کارکوننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه، بریالي اوسئ.
السلام علیکم ورور جوړې په خیر. ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نویت په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري، په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه، یعنې صفر اووه صفر اووه نونس شپږویشت نونس بله د اړیکې شمېره ده. صفر اووه سوه څلور، یعنې صفر اووه صفر څلور شپږدېرش یولس یودېرش، دا د ټلیفون شمېره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. شیرینې به هم ترلاسه کړي.
هلو، څنګه جوړه پخیر؟ ما یو د ورور اخ دی، دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو نه د ژوندي راسته نه د مړینې راسته پنځه کاله کېږي. د کور وطن لیدل نوم عبدالله دی، د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي.
السلام علیکم، عبدالمعز احمد کابل نه میړی کنیولې دا زمونږه ورور د مدرسې نه پنځه دېرش کاله کېږي چې نادره کړی. په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی. او د چک د ولسوالۍ دی. که څوک خپل زموږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي د شمارې سره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه دوه څلور اووه درې اووه یو. وسلام.
هلو، زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ هلک ورک دی، احمد یعقوب نومېږي. څورلس یا پنځلس کال دی تقریبا، اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نه شتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري، په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري. صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه. مهاره بیا تکراروم، صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه. دا په دا شماره کې زنګ ووایي. او دی که په خپله مسخبره اوري، نو دغه په خپل ځان ګوي هڅه دی وکي دا د دې رادیو تکونه د ټول څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
سلامونه نیکلې کرامات تازه دې دې ټول ورو سلام هغه تاسو کې روز او خوشاله به تاسو الله مجاهد هم لګمن ولایت خان محترم اوریدونکو زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور څخه نه درته کوي نو ار تو کړ د په حق له معلومات لري نو زما تر دې په تلیفون شنو نو سما څنګه کې چې هلمند ولایت د نادالو لوسوالي د سیداوات اوسېدونکو دي نو هر تو کړ د په حق له معلومات لري زما تر په دغه شنو نو سما څنګه کې
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پاکستان معلومات نمیم لا معصوم داد در جلد جبان زور داد جانشید و مصمالی داد پکتیکا و لایت داد شکر کلا و سیدون که داد بمون که دیگه دیگه نبرد موی سپر ناویا اتیا اتنیوی جل سنوانا سپر ناویا اتیا اتنیوی جل سنوانا دیگه نبرد بانی متزنگ ووی داد بمیر بانی
السلام علیکم زه روز محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیرګل دی د اتویشت کال دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته د ورونو نومونه یې دا دي مراد باز اغای ګل او عزت نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي 0 9 8 4 4 نمبر یې واري بیا درته وایم 0 0 0 3 9 2 8 2 4 هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 2,00,000 روپۍ جایزه لري او دغه زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسمه خود د میوان لسانی د سینه خود د کلی څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان میز از د تسره چې اکیل شا دی ادوه کاره کې د کور څخه نادره کتل د هر مسلمان لور په اړه معلومات لري نوسره د تلان شنه را اړې کوم سپر اویا نشت په څلور تا او نه اتیا او څلوېښت سپر اویا شپږ نه څلور اته څلور سپر نوسره د پدانه او انعام ورکول کېږي.
بله السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه په ازادي راډیو سره پر کرښه زما یو وخت شهید ورک دی دا د ستار په نامه دی دا جدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي دا لس کاله کېږي د خپل کور څخه نظاره کوي ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و عبدالستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی وو د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ ووي که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 030      1└　 35 شمېره بیا وایم 0　　 1││　 35 د پسیو نمبر مو دی 0　　 2││　 2　 5 5 2 0││　شمېره بیا وایم 0　　 2││　 2 5 5 0 دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، دا جبلعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو، وخت مو پوره سو، نور به په نورو خبرونو کې په ګډه سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان.